وخده ماسپخین دوه بجې دی. السلام علیکم. هیله ده چې د ژمي په دې سړو ورځو کې تودې او ښې ورځې ولرئ. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه چې زه فریده هوډ سیفي له خپلو همکارانو سره وړاندې کوم اورئ چې د پاکستان صدراعظم چې قطر ته روان شوی دی د سفر څخه د مخې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان امنیت یو له بل سره تړلی دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د پاکستان صدراعظم نن قطر ته روانېږي او له پلان سره سم به په افغانستان کې د لس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د یوې احتمالي موافقې په اړه باندې خبرې وکړي. په خبرونو کې دا موري چې چین د امریکا هغه تورونه رد کړل چې چین او روسیې د سوریې د رژیم د ساتنې مسؤل بللی دي. نور راپورونه او خبرونه هم شته خو تر هر څه د مخه د افغانستان پیښې د افغانستان اړوند خبرونه نن زبیر ژمن راټول کړي.
پولیسی جرګې د هغو وزارتونو د مسؤلینو د استجوابولو پریکړه وکړه چې خپلې کلنې بودیجې کمې لګولې دي. په کابل کې د ناټو سازمان چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د راتلونکو وړتیاو په اړه له افغان حکومت او مرسته کوونکو هیوادونو سره جدي بحثونه روان دي. او د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ولایت په دهراود ولسوالۍ کې یوې چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نور ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه د هغو وزارتونو بودیجوي ادارو مسؤلین استجواب کړي چې خپل کلنۍ بودیجه له 30% کمه لګولې ده. وروسته له هغې چې وکیلانو د رایو په اکثریت دا پریکړه وکړه، د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل د وی هر بودیجوي واحد چې خپل بودیجه له 30% کم لګولې وي له هغوی نه دې پوښتنه وشي او دلته دې راوغوښتل شي. د ولسی جرګې اکثره غړو انتقاد کاوه چې ځینې وزارتونه او ادارې د خپلو ټیټو ظرفیتونو له امله نه دي توانېدلې چې سږ کال هم د خپلې بودیجې ډېره برخه ولګوي. په کابل کې د ناټو سازمان چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د راتلونکي وړتیاو په اړه له افغان حکومت او مرسته کوونکو هیوادونو سره جدي بحثونه روان دي. په کابل کې د ناټو ملکي استازي او د ایساف ځواکونو ویندویانو وویل چې د 2014 کال تر پایه به په افغانستان کې د ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیږي، خو د امنیت په برخه کې به یې مرستې له هغې وروسته هم ادامه پیدا کړي. دوی وویل د دې لپاره چې افغانستان په راتلونکي کې یو منظم پوځي ځواک ولري، باید چې د نړیوالو له مرستو برخمن وو. د اروزګان چارواکي وایي د دې ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې یوې چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نور ټپیان کړي. د اروزګان د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر سمنمل ګلاب خان ازادي راډیو ته ویل چاودیدونکي مواد د اروزګان د ولایتي شورا د یو غړي د کور مخې ته په یو موټرسایکل په نوموړي د چاودنې لپاره ایښودل شوي وو، خو د ښاغلي ګلاب خان په وینا ماشومان پرې برابر شوي دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو پخوا تر دې په ډېرو هغو چاودیدونکو موادو عام خلک ور برابر شوی چې وسلوالو طالبانو کې خودلی دي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون یو تازه راپور وایي چې په تیرې شاوخوا یوې نیمې میاشتې کې په پکتیا کې لږ تر لږه 15 ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وژل شوې دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په جنوب ختیځ زون کې سږ کال له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې. د راپور له مخې د روان لمریز کال په لومړیو 9 میاشتو کې په دې زون کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 392 پیښې ثبت شوې، په داسې حال کې چې په ټول تیر کال کې دغه شمېر 358 وو. دا په داسې حال کې ده چې په پکتیا شو خاصیمو کې خځې د موجود فرهنګ لمخې او یا هم د نارینه و نه لویر لاملات له تاوتریخوالي سره د مخ کېدو په صورت کې عدلي او قضایي اورګانونو ته کم مراجعه کوي. نو د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د پاکستان صدر اعظم نن قطر ته ځي او له پلان سره سم په افغانستان کې د لس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د یوې احتمالي موافقې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط د ازادي راډیو د مشال څانګې ته وویل چې ګیلاني به په دې سفر کې له قطري چارواکو سره د دوه اړخیزو مسایلو او همداراز تر ډیره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي. ګیلاني څو ورځې وروسته له هغې قطر ته ځي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا رباني کر افغانستان ته له تګ وروسته وویل چې پاکستان کولی شي د هغو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ملاتړ وکړي چې غواړي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. پاکستان تورن دی چې د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې په ملاتړ سره په افغانستان کې د سولې د هڅو مخه نیسي. افغان طالبانو تیره میاشت اعلان وکړ چې غواړي په قطر کې د ځان لپاره سیاسي دفتر پرانیزي چې دې اقدام ته د سولې د مستقیمو خبرو د یو ګام په سترګه کتل کیږي. چین او روسیه د امریکا هغه تورونه رد کړل چې دغه دواړه هیوادونه د سوریې د رژیم د ساتنې مسؤل بلل دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د پیکینګ او موسکو لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې د ویټو کولو دفاع وکړه چې په سوریې کې د مظاهرت شانو د ځپلو غندنه کړې او ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل شوی چې قدرت پریږدي. د بهرنیو چارو وزارت ویان لیو مین ویل د چین حکومت د سوریې د رژیم پلوي نه کوي بلکې عدالت غواړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په بحرین کې په امنیت شورا کې د روسیې له اقدام څخه دفاع وکړه او ویویل د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک ترتیبونکو غوښتنه دا وه چې د سوریې رژیم خشونت پای ته ورسوي پرته له دې چې وسلهوالې ډلې چې د دغه رژیم پر ضد جنګیږي د مشخصو اقداماتو مسؤول وبولي. دغسې یو پریکړه لیک به داسې انګیرل کېده چې ګواکې امنیت شورا په کورنۍ جګړه کې د یوه لوري خوا نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د تېرې شنبې په ورځ د روسیې او چین لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک ویټو کول وغندل. هغه یو مسخره اقدام وباله او موسکو او پیکینګ تورن کړل چې د دې په وینا په دمشق کې د یوه مستبد رژیم ساتنه کوي. د دغه پریکړې لیک مسوده چې د عربي اتحادیې لخوا برابره شوې وه د امنیت شورا دیارلسو دایمي او موقتي غړو یې ملاتړ وکړ. د روسیې دفاع وزیر اناتونوف چې له ناتو سره په لویدیځ اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د پلان په اړه د موسکو د مذاکراتو مشتي کوي وایي چې په دې اړه بحثونه په ټپه درېدلي حالت ته رسېدلي دي. اناتونوف له کمرسانت ورځپاڼې سره په مرکه کې د لویدیځ د توغندیو د دفاعي سیستم پر وړاندیز انتقاد وکړ. هغه مبهم وباله او زیاته کړه چې د اروپا د میزایلو په دفاعي سیستم کې د روسیې د ګډون مسله بیخي له بحثونو وتلې ده. هغه د امریکا په مشرۍ د میزایلو دغه دفاعي سیستم د روسیې امنیت اساسي ګواښ وباله او ویویل چې موسکو به د استراتیژیکو وسلو د کمولو له نوي تړون څخه چې د نیو سټارټ په نوم یاد شوی او په 2010 میلادي کال کې له واشنگټن سره لاسلیک شوی ووزي. د فرانسې او جرمني مشران په پاریس کې کلنۍ خبرې کوي. تمه ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزي به په اروپا کې د پورونو د ستونزو د هواري په مقصد د نورو اقداماتو په باب وغږیږي. دغه راز تمه ده چې دوی به په سوریې کې د ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. دا وروسته له هغې چې چین او روسیه د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د عربو د هغه پلان ملاتړ کړی و چې له قدرت د بشار الاسد د لرې کېدو غوښتنه یې کوله. سارکوزي ویلي چې فرانسه له عربي او اروپایي هیوادونو سره د سوریې د تماس د ډلې د رامنځته کېدو په اړه سلا او مشوره کوي څو په دې هیواد کې د ستونزو لپاره یو حل لاره پیدا شي. د ورځې سات مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام ترو بجو په منځنۍ سپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. پروانه خبرونه کې اوریدل د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان او پاکستان امنیت یو لبل سره تړلې دي. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم په قطر کې د افغانستان د سولې پر هڅو خبري وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي راتلونکي کال به د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل کاندي او د ځوان فکر اونیس پروګرام هم لري. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن قطر ته روان شو چې د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې وکړي. په دغه هیواد کې وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو لمړنۍ اړیکې پیل کړې دي. جزئیات له سالم محمد صالح څخه اورو.
د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په یو خبر رسوي بیان کې قطر ته تر روانې دوه مخ کې د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی له قوله ویل سوي چې صدر اعظم به د افغانستان د ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو لخوا د پیل سوي اقداماتو په وړاندې د خپل حکومت دریز بیا څرګند کړي. پاکستان تیر اونۍ وروسته ترغه افغانستان ته د نږدې کېدو هڅه وکړه چې په دوړو هیوادونو کې روان تاوتریخوالی د دوی ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب سوی دی. له دې تاوتریخوالی دواړه هیوادونه ځورېږي. پاکستان وایي د افغانستان د لس کلنې جګړې د پای ته رسېدو د بهیر مشري باید افغانان وکړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی قطر ته تر روانېدو مخکې په اسلام آباد کې له کشمیر سره د یووالي غونډې ته هم دغه خبره وکړه.
پاکستان همدا یو دریځ لري، موږ قرار او باثبات افغانستان غواړو. که په څنګلوري هیواد کې وضعیت ښه وي نو په پاکستان کې به هم قراري وي، ځکه موږ غواړو چې په افغانستان کې باید بشپړه سوله وي.
اسلام آباد قطر ته د ګیلانی درې ورځنی رسمي سفر د اړیکو د پراختیا او سوداګری د پرمختیا لپاره یو فرصت ګڼل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالباسط ویل ګیلانی به د نورو چارواکو ترڅنګ د قطر له امیر او صدر اعظم سره هم وګوري. باسط زیاته کړه د صدر اعظم د سفر هدف د دوه اړخیزې همکاري پراختیا، د موجوده میکانیزم فعالول او د بنسټیزو اړیکو پرمختیا ده. طالبانو تیر میاشت تایید کړه چې دوی له امریکا سره د احتمالي مخامخ خبرو لپاره په قطر کې د یو سیاسي دفتر پرانیستل پلان کړی دی. د دواړو لوریو ترمنځ ارتباطات پیل سوي دي چې تر ډیره د بندیانو پر احتمالي تبادلې متمرکز دي. لویدیځ په افغانستان کې د پاکستان رول او له طالبانو له دې جملې حقاني شبکې او نور وسلولو سره یې اړیکو ته د شک په سترګه ګوري چې د دغو سختریزو ډلو مشران په پاکستان کې دی را دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کهر تیره اونۍ وویل چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره به پاکستان هر هغه څه وکړي چې افغانان یې غواړي، خو هغې ټینګار وکړ چې د سولې د پروسې مشري دي امریکایان یا نور بهرني قوتونه نه کوي.
قطر ته تر سفر مخکې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پاکستان افغان ضد پالیسی هم وغندله او ویل چې هغه یو پوځي دیکتاتور جوړ کړی پالیسی و او نور به د هیواد بهرنۍ پالیسی یو سړی نه بلکې منتخب پارلمان به جوړی. د پاکستان کې امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلی او باله. لکه څنګه چې د مخه ویل د دغه څرګندونې قطر ته له تلو مخکې کړی دي چې په اړه یې نور تفصیل له پاکستانه د ازادۍ راډیو خبریال د بارکوال میاخیل راکوي.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د کشمیر سره د یووالي غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسي تر ډیرو پښتنو لاندې ده، ځکه چې وایي دغه پالیسي یو پوځي واکمن او دیکتاتور جوړ کړی و، خو وایي اوس هغه وخت تیر سو چې یو سړی به د پاکستان بهرنۍ تګلاره جوړوله. وایي دا پالیسي به اوس د پاکستان د 180 میلیونی ولس په خوښه جوړیږي. دا پالیسي هغه مهال جوړه شوې وه چې دلته یو دیکتاتور واکمن و چې پر یوه وخت د پاکستان د پوځ قمانده هم په لاس کې لرله، د پوځ لوی درستیز هم و او د پاکستان ولسمشر هم و. خو اوس که د کشمیر په اړه وي، که د پاکستان اټومي پالیسي وي او که له امریکا، ناټو او ایساف ځواکونو سره د اړیکو پالیسي وي، پر ټولو به د ولس په ټاکل سوي پارلمان کې بحث کیږي او د ولس له خوښې سره سم پالیسۍ به جوړیږي. که د ولس په خوښه پالیسۍ جوړې نه سي، هغه به ناکامه وي. د تیر کال د نومبر په میاشت کې چې د پاکستان مرکزی حکومت په افغانستان کې میاشتو ناټو ځواکونو ته پر اکمالاتو بندیز لګولی و، په تیرو ورځو کې په ځینو رسنیو کې پر دغو اکمالاتو د بندیز د بیرته اخیستلو احتمالي خبرونه خپاره شول. خو د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا ګنګوسې بې ځایه وبللې او ویویل چې ناټو ځواکونو ته له پاکستانه اکمالاتو ته به یې اجازه په پارلمان کې له امریکا او ناټو ځواکونو سره پر اړیکو باندې تر بحث وروسته ورکړل سي. د ناټو ځواکونو پر اکمالاتو مو د خپل هیواد د ګټو په خاطر بندیز لګولی او دا خبر مو پارلمان ته وړاندې کړې ده. په دې اړه به د ولسي جرګې او مشرانو جرګې په ګډه غونډه کې بحث کوو. پارلمان چې په دې اړه هره پریکړه وکړه، هغه به د ټول ولس پریکړه وي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کر سره نن د دوشنبه په ورځ په درې ورځني سفر قطر ته لاړ شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن په سرپل کې مظاهره کوونکي د خپلو مړو د خښولو په مراسمو مصروف دي. د سرپل د والی پر ضد مظاهره کې د مړو او ټپیانو په اړه په داسې حال کې بیلابیل راپورونه ورکول کیږي چې لا هم اعتراض کوونکي د والی لرې کیدل غواړي. د سرپل او شبرغان لاره د ترافیکو په مخ هم تړلې ده. په سرپل کې د پرونی مظاهرې په اړه د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غوښتون معلومات راکوي.
د سرپل والی پر ضد مظاهره کې د مړو او ټپیانو شمیر 1200 کسانو ته ورسید. د یک شنبه د ورځې را په دې خوا لاریون کوونکو د سرپل او شبرغان لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سرپل ولایت په زرګونو کسانو تېره ورځ په ډېره سړه هوا کې د والی سید انور رحمتي د لرې کولو په خاطر په مظاهره لاس پورې کړ او د دوامداره مظاهرې په اړه یې د ولایت د ودانۍ مخې او د سړک په سر خیمې ودرولې. لاریون کوونکي وایي د ولس د غږ د خفه کېدو په خاطر په سولهامیزه مظاهره کې د والی والی پامر د هغه شخصي وسلوالو د دوی یو تن وواژه او څو تنه یې ټپیان کړل. د پولیسو د درې سوه درې پامیرزون د قمانداني ویان لال محمد احمدزی هم د سرپل ولایت د تېرې ورځې په لاریون کې د مړو او ټپیانو پخلی کوي او وایي
د سرپل ولایت خلکو د نوموړي ولایت د والی پر ضد لاریون وکړ چې د دغو کسانو په منځ کې ځینو فرصت غوښتونکو ډلو ځای وموند. دغه لاریون یې په خشونت مبدل کړ چې په دې لاریون کې یو کس له منځه تللی، دوه نفره ټپیان شوي دي او اوس هم د خلک خیمې درولي او په خپلو جویونو کې دي، کورونو ته نه ځي. هیات استول سوی هم د زون له قمندانۍ تر څو دغه موضوع په دقیقه توګه وڅېړي. پولیس په سیمه کې سته، موجود دي او حالات په کنټرول کې لري. غواړي چې دغه حالات په نورمال شکل باندې مهار او یا هم یک طرفه شي.
خو مظاهره کوونکي وایي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. د لاریون کوونکو څخه یو بل تن آشور محمد وایي
جناب والی صاحب که دیگه آمده فقط چی کرده در
والی د سرپل ولایت د میش افغان ملت ترمنځ ژبنی مذهبي او سیمیز و تضادونو ته لمن وهي او د قومونو ترمنځ یې مخالفتونه چاخ کړي دي. خو د سرپل والی سید انور رحمتي پرې لګول شوي تورونه د خپلو سیاسي مخالفینو له لوري په لار اچول شوي یوه تفتیه بولي.
حالی بز هر زمان دیگه که در مردم افغانستان آگاهی و رشد سیاسی لازم پیدا کرده و دیگه مجالی برای زورگویی و تشویق مردم به خشونت وجود ندارد.
در افغانستان خلق تر هر بل وقت څخه اوس د خیل وړې سیاسي پوهید څخه برخمن شوی دی. نور د زورگویی او تاوتریخوالی لپاره د خلکو د هڅونې ځای نشته. موږ هر ورځ د قانون د حاکمیت او پلي کېدو په لور روان یو. څوک کوم اعتراض لري باید قانوني تر تعقیب لاندې ونیول شي، نه د ګډوډۍ او د زورگویی له لارې. مظاهره کوونکي د والی د وسلوالو لخوا د خپلو دوو ټپي شوو کسانو حالت نازک بولي. مظاهره کوونکي وایي چې د والی د بې کفایتۍ په اړه یې د اتو میاشتو را په دې خوا خپل غږ اوچت کړی دی او حتی د دغه ولایت تر یو سل پنځوسو زیاتو سپینګیرو مخورو کابل ته سفر وکړ تر څو له ولسمشر حامد کرزي سره له نږدې خپلې ستونزې شریکې کړي، خو چا یې تر ننه غږ نه دی اورېدلی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پلان لمخه به د نوي هجري مریض کال په پیل کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. ټاکل شوی و چې د الکترونیکی یا کمپیوټري تذکرو ویش په روان کال کې پیل شي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا یو پیچلې پروسه ده نو ځکه ځنډ ورته مخامخ شوه. عام خلک هم د الکترونیکی تذکرو ویش ته خوشاله دي او وایي چې له دې سره به تر ډیره د جلکارۍ مخه ونیول شي. اسدالله لودین له کابل ورباندې ریپورت لري.
د کورنیو چارو وزارت وایي د الکترونیکی تذکرو ویش یوه اوږدمهاله پروژه ده چې د نوي لمریز کال په لومړیو کې به پیل شي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې پروژې پیچلتیا او ورته دقیق پلان جوړول د دې سبب شول چې دغه پروژه یو څه وځنډیږي. خو ښاغلی صدیقی ډاډ څرګندوي چې د الکترونیکی تذکرو ویش ته د دوی چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی او له کوم ځنډ پرته به په نوي کال کې پیل شي.
تذکرو ویش او د دې برنامه پیل به په راتلونکي نوی کال کې به شروع شي. خوشبخته ده چې ټول ترتیبات نیول شوي دي. اوس د دې پروژې د پیل دپاره کادرونه د آموزش تر لاندې دي او انشاءالله چې نور به کوم دن په دې کې مخته نه شي. دا ډېر یو مهمه پروسه ده. د افغانستان د خلکو ټول راجستریشن بایومتریک کې دغه نو اوس آمادګي دې ته شته. د خیره چې په دغه نوی کال کې دا پروسه شروع شي.
صدیقي وایي د دې پروګرام له مخې به زړې تذکرې په نویو اوړي. د افغانستان افغانستان هر وګړی بل سره رجستر کیږي او په کمپیوټر کې به د هغه ټول ځانګړتیاوې ثبتېږي. د چارواکو په خبره نوې الکترونیکي تذکیرې به د یو واړه کارت په بڼه وي چې نه یوازې د درلودونکو ځانګړتیاوې به پکې خوندي وي، بلکې دغه کارت به د موټر چلولو د لایسنس، جواز سیر او رای ورکولو لپاره هم کار ورکوي. د کورنیو چارو او مخابراتو وزارت په ګډه د نوې الکترونیکي تذکیرو په سیستم کار کوي چې د مخابراتو وزارت هم په دې برخه کې د چمتووالي خبره کوي. د مخابراتو وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس اجمل عیان ازادي راډیو ته وویل چې دوی د الکترونیکي تذکیرو په تخنیکي برخه کار کوي چې تر اوسه یې مرکزي ډیټابیس او ځینې نور تخنیکي وسایل ورته نصب کړي دي.
تذکیرې پروژې صرف تخنیکي مرسته م کوي، وزارت داخلي سره موږ د تخنیکي سیستم ورکو، دا کوم مرکزي ډیټابیس دا به کې ځینې سرورونه او ځینې تخنیکي افزار ستې راوړي او هغه راوړي نصب شوی دي او نور کار روان دي. نو د دې سره به د تذکیرې د چاپ مرکز جوړیږي او د افغانانو د معلوماتو پاک لپاره ډیټابیسونه جوړیږي. موږ یو تیار شی ورکو دی به تذکیرې توزیع کوي، موږ ورته چمتو یو.
له دې وړاندې د مخابراتو وزیر ویلي وو چې د الکترونیکي تذکیرو لپاره افغان حکومت سل میلیونه ډالر ځانګړي کړي او د ویش لړۍ به یې له دریو تر پنځو کلونو وخت ونیسي. عام خلک هم د افغان حکومت له دې اقدام څخه خوښ دي او وایي چې د الکترونیکي تذکیرو له ویش سره به تر ډیره د روانو جالکاریو مخه ونیول شي.
ما نوم شیر احمد، موږ په ملک هو د تذکیرو د پاڼي په حساب خبردار سړی زی او جالیم جوړ یو، په اردو کې نه وزي، په پولیسو کې نه وزي. دا به ډېر سهولتونه رامنځته کړي، ځکه چې هر سړی کولی شي په جب کې وګرځي، کمپیوټرایز سیستم دی، څوک غلطي نه شي کولی.
زما نوم سید نظیف د خاص کوم ورسالۍ یم. دغه تذکیرې چې کومې دي، غیر د دې نه چې په ورسالۍ کې توزیع شي، په ډېرو عامو ځایونو کې خلک یو بل په نقلي او په جعلي توګه باندې جوړي چې د هغې نه خلک قسمه قسم استفاده کوي.
زه محمد رفیق، تذکیرو باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې دا وړۍ شو د جب د ګرځولو شي کنه. اوسنی مشکل دا چې غټې دي کنه، په جب کې نه راځي. نو
افغان حکومت په داسې حال کې د الکترونیکي تذکیرو د ویش خبره کوي چې اوسنۍ تذکیرې په یوه پاڼه کې په قلم لیکل شوي چې د جعلکارۍ امکانات پکې ډېر دي. خو دا چې کورنیو چارو وزارت به وکولی شي د افغانستان ټولو خلکو ته په پنځو کلونو کې الکترونیکي تذکیرې ورسوي، دا به هماغه وخت معلومه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روانه خبرونه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام لرو چې په هغه کې به د حشر یا ګډ کار په اړه باندې معلومات واوري، د ځوانانو نظرونه به واوري. خو اوس دا چې تر دېر شو زیاتو امریکایي ملایانو د شنبې په ورځ په یوې فتوا کې هغه قتلونه وغندل چې د پت یا غیرت په نوم ترسره کیږي. د مسلې جزئیات به فرشته جلال زئی د فرانسې د خبری آژانس په حواله وړاندې کړي.
دغو ملایانو په کاناډا کې د یوې افغاني کورنۍ لخوا د هغوی د لږ تر لږه څلورو تنو خپلوانو میرمنو د وژل کېدو وروسته دغه فتوا ورکړې ده. د کسانو د خپلې کورنۍ لږ تر لږه څلور ښځې له خپلو خبرو د سرغړونې په خاطر وژلې او بیا یې په مرموز ډول په یوه کړي کې اچولې وې. د کاناډا یوې محکمې په وروستیو کې د دغه پېښې د عاملینو په وړاندې خپل حکم اعلان کړ. د کاناډا د اونتاریو د ښار د کینګستون د محکمې د حکم پر اساس محمد شفیع، د هغه ښځه توبا یحیا او د هغوی یو ویشت کلن زوی حمید د اول درجه قتل په جرم 15 کاله زندانبندي محکوم شول. د محکمې تر دغه حکم وروسته په هغه لیک کې چې لږ تر لږه څلور دېرشو امریکایي او کاناډایي ملایانو امضا کړی، ویل شوي چې په اسلام کې د کورني تشدد له ښځو څخه د کرکې او د پت په نوم د هغوی د وژلو لپاره هیڅ ډول توجیه نسته. په دې لیک کې هم همداراز راغلي چې د اسلامي قوانینو پر اساس د ښځو او ماشومانو ځورول او د هغوی په وړاندې ناوړه چلند ممنوع دي. د کاناډا د عالي اسلامي شورا مشر مولوي سید سهروردي وویل چې دغه فتوا یې د دې لپاره ورکړې چې د محمد شفیع پیښه په اسلامي نړۍ کې یو غټه مسأله ده او خلکو یې په ارتباط بیلابیلې خبرې کولې. په کاناډا کې اوسیدونکی افغان محمد شفیع او د هغه میرمن په دې مجرم پیژندل سوي چې د هغه د دوهمې ښځې او دریو لورانو تر قتل وروسته یې څلور واړه په یو موټر کې پټې کړې وې او بیا یې وی کندې ته اچولې وې. د کارپوهانو په وینا د پت یا غیرت په نوم وژنې د افغانستان په څیر وروسته پاتو ټولنو کې چې خلک یې د نورو انسانانو له اسلامي او بشري حقونو بې برخه دي دود دي. د ولسي جرګې وکیل شنکی کړوخیل وایي له اسلامي او بشري اصولو د خلکو بې خبري د ښځو په وړاندې د تشدد لپاره لاره هواره کړې ده.
تاسو وګورئ په اکثره کورنۍ کې دغه یو لوی افتخار ده چې لورې ښوونځي ته نه ده تللې او چا د دې مخ په کوڅه کې نه ده لیدلی. دا خپله یو بدترین تاوتریخوالی د یوې ښځې په وړاندې ده، ځکه چې یوه به تعلیم جلکی چې په خپل حق او خبرونه یې د فکر کوم دغه اساس د بدبختی له مغو ورځ شروع کیږي چې دا به سواده په کور کې پات کیږي. ما په ځان سره په افغانستان کې د دود دستور یا کلتور دومره قوي شکل پیدا کړی چې اصلا قانون خو بالکل تر خپل لاندې ده. حتی په افغانستان کې دودونه او رواجونه هغه باندې چې دودونه او رواجونه دومره قوي شوي چې زموږ قوانین خو تر خپل لاندې دي، بلکې زموږ هغه مسلمان بودن هم له چیلنج لاندې ده. ځکه چې موږ مسلمان یو د خپل لرکی ولې خرڅو یو هفته مخکې یوه مېرمنه د چوبل زوی د پیدا شوې وزوکي کې غرغره کیږي. باید جدي موږ خپل علماو څخه ته هیله وکړو چې د هرې ناوړې غیر اسلامي پېښې په وړاندې باندې جدي خپل آواز پورته کړي او زموږ ټول مساجد بار بار دا موضوع تطبیق کړي تر څو پورې چې موږ ټولنې کې نارینه چې دي او د خبر ته غوږ ونیسي په ذهنیتونو کې تغییر راسي او پوه شي چې دا کوم شهامت هم نه ده، بلکې جهالت ده، د انسانیت نه لرې خبره ده، د اسلام نه لرې خبره ده.
د بشری حقوقو یو فعال احمد ضیا لنګری وای سره لدی چې د شوزو داسې وژل هیڅ ډول اسلامي حکم نه لري، د مدني قوانینو لمخه یو غندل سوی کار دی.
د قانون وزنګي حقوق بشری مه هیڅ کس حق نه لري کې مثلا حیات کسره
دی وای هیڅ انسان د هیڅ قانون پر اساس د بل چا د ژوند د اخیستلو حق نه لري، مګر چې عادلانه او قانوني محکمه فیصله وکړي داسې کار په هیڅ قانون کې جواز نه لري. د رپورټونو پر اساس د 2002 کال راهیسې په کاناډا کې د پت پونم د وژنو دغه دیارلسمه پیښه وه. له محمد شفیع سره په دې جرم کې د هغه دوهمه میرمن هم ملګری و چې د ښځو په وړاندې په تشدد کې د ښځو لاس درلودو ته هم اشاره کوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر وایي هغه فکر نه کوي چې اسرائیلو به د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د حمله پریکړه کړې وي. بل لور ته بیا د ایران مشرانو ګواښ کړی چې پر هغه هر هغه هیواد او سیمه به ځوابي برید وکړي چې پر ایران حمله وکړي یا د تهران پر ضد پوځي ګام لپاره استعمال شي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو راپور اوروي.
ولسمشر باراک اوباما ویلی هغه فکر نه کوي چې اسرائیلو به په دې اړه چې دا هیواد باید د ایران په وړاندې څه وکړي کومه پریکړه کړې وي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د ولسمشر اوباما په حواله وایي سره له دې چې واشنگټن د ایران په وړاندې په هر راس اقدام غور کولی شي، خو د نوموړي په وینا متحده ایالات د نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ کې د ایران د اټومي پروګرام د ډیپلوماتیک حل غوښتونکي دي. په دې اړه چې آیا اسرائیل بل دینه مخکې چې پر ایران حمله وکړي امریکا ته خبر ورکړي او که څنګه، باراک اوباما څونه ویل خو څرګنده کړه چې واشنگټن او تلبیب د هر وخت په مقایسه په خپلو کې ټینګې پوځي او استخباراتي اړیکې لري. د امریکا جمهور رئیس ویل بغاړو ورورو د ایران د اټومي پروګرام د ډیپلوماتیک حل په اړه ډاډمن شو. بلور تبع گارڈن رسپانی د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د زواک د مرستیال قومندان حسین سلامی په حواله وای چې ایران به هر هغه هیواد او سیمه چې پر ایران حمله وکړي په ځوابي حمله سره پناه کړي. ل دین وړاندې د جمعې پر ورځ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی خبرداري ورکړ چې پر ایران د بندیزونو په ځواب کې به پر اسرائیلو حمله وکړي او د هر هغه هیواد یا ډلې ملاتړ به وکړي چې له اسرائیلو سره جګړه کوي. خامنئی په خپل 27 تلویزیونی وینا کې اسرائیل د سرطان د دانې په نامه یاد کړ او غواښ وکړ چې دا به قطعه شي. اخوا بیا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوودغلو د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې د لویدیځ لخوا پر ایران باندې حمله به په سیمه کې یو ناورین رامنځته کړي. نوموړي د ایران د اټومي شخړې د حل لپاره د پراخو ډیپلوماتیکو هلو ځلو په دوام ټینګار وکړ. داوودغلو هیله څرګنده کړه چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي خبرې ترې به بشپړه نتیجه ورکړي.
منګ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
کېدې شي چې تاسو هم خبري آل شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8013 شمیرې ته د یو اس ام اس لاره د ازادي رادیو افتخاري خبري آل شئ.
خپل خبرونه 8013 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8013 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
د ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ سپه 1299 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي.
ستاسو لا پیغامونه نه
اختر زکی پکتیا والیم دی پکتیا والی دی احمد آبا اولس والی دی زندخیل و لنوی کلی سخا ساب سارا پتا ماسکیم زما دی کرنی دی وزارت سخا دا حیل دا چی دی پکتیا والی زراحات تا باید دی رپام لرن وکری خصوصا د مڼو حاصل ته مڼه په پکتیا کې ځکه حاصل ورکوي چې په یو خوا د پکتیا هوا ډېره ښه او له بلې خوا د پکتیا اوبه ډېره صافي او یخې دي. که چېرته حکومتي چارواکي د پکتیا مڼو ته پاملرنه وکړي نو له یوې خوا به حکومت ته ډېر څه په لاس ورشي او له بلې خوا به د پکتیاوالو په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. که حکومت ورسره مرسته وکړي نو پکتیاوال کولی شي چې ټولې آسیا ته مڼه صادره کړي، داسې مڼه چې په دنیا کې هېڅ ساری نه لري.
دو نیمه بجی کیدون کی دی د ځوان فکر اونیس پروگرام لرو، له پاکستان هم د بیمنیو په اړه راپور لرو، خو تر هغې د مخه نوریاس نوری استډیو ته راغلی د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوروي.
د افغانستان ولسی جرګې د هغو وزارتونو او ادارو د مسؤلینو د استیج جواب ویلو پریکړه وکړه چې خپله کلنۍ بودیجه له 40% کمل لګولې ده. په کابل کې د ناتو چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د راتلونکو وړتیاو په اړه له افغان حکومت او مرسته کوونکو هیوادونو سره جدي بحثونه روان دي. د اروزګان چارواکي وایي د دې ولایت په دهراوود ولسوالۍ کې یوې چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپي کړې دي. دوی ویلي وسلوالو مخالفانو د چاودیدونکو مواد اروزګان د ولایتي شورا د یوه غړي د وژلو په نیت ایښي وو چې ماشومان پرې برابر شول. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن قطر ته ځي او له پلان سره سم به په افغانستان کې د لسکلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د یوې احتمالي موافقې په اړه خبرې وکړي. چین او روسیه د امریکا هغه تورونه رد کړل چې دغه دواړه هیوادونه د سوریې د رژیم د ساتنې مسؤل بللی دي. د روسیې د دفاع وزیر اناتولی اناتونوف چې له ناتو سره په لویدیځه اروپا کې توغندی او د دفاعي سیستم د پلان په اړه د مسکو د مذاکراتو مشري کوي وایي چې په دې اړه بحثونه په ټپه دردلي حالت رسېدلی دي. او د فرانسې او جرمني مشران نن په پاریس کې کلنۍ خبري کوي. تمه ده چې دوی به په سوریه کې د ستونزو په اړه هم خبري وکړي او په اروپا کې د پورونو د ستونزو په وړاندې به د نورو اقداماتو په باب وغږیږي.
د بلوچستان په نوشکی سیمه کې نامعلوم وسلوالو دوه تنه په ډزو وژلې دي چې یو د بلوچستان او بل د پنجاب اوسیدونکي دي. د وژنې مسؤلیت د بلوچو یو وسلوال سازمان په غاړه اخیستی دی. همدارنګه امنیتي ځواکونو په سیوی سیمه کې دوه تنه په ډزو وژلي او څلور یې ټپیان کړي دي. په اړه یې نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په ریپورت کې اورو.
د یک شنبه په ورځ د کوټ شهر جنوب لویدیځ لور ته په نوښکې سیمه کې نامعلومه موټر سایکل سپرو وسلوالو د یو سلمان یا حجام پر دوکان باندې ډزې وکړې چې دوه تنه یې وویشتل او سخت یې ټپیان کړل او دوی وتښتېدل. د سیمې پولیس وایي په ډزو لګېدلې کسان په سمدستي توګه د نوښکې سیمې روغتون ته یوړل شول چې هلته یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. له وژل شویو کسانو څخه یو د پنجاب د ریمیار خان ښار او بل د نوښکې سیمې ځایي اوسېدونکی دی. د بلوچ لیبریشن آرمی په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو و سازمان د دغو کسانو د وژنې مسولیت منلی دی. د میرک بلوچ په نامه کس چې ځان د دې سازمان ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې دغه کسان دوی وژلي دي. یوه اونۍ وړاندې چې په کراچۍ ښار کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان د ایالتي اسمبلۍ د غړي سردارزاده بختیار خان دومکي میرمنه لور او موټر چلوونکی ووژل، په بلوچستان کې د خلکو غوسه راوپاروله. د بلوچستان اکثرو بلوچ ملتپالو ګوندونو څلور ورځې د دغو وژنو په خلاف کار بندیزونه وکړل چې د موټرو پر تګ راتګ یې هم بندیز لګولی و. دوی سند لا ایالتي حکومت د قاتلونو د ژر تر ژره نیولو غوښتنه وکړه. د بلوچستان د ایالتي اسمبلۍ د غړي وژل شوی میرمن د بلوچ ملتپال مشر نواب اکبر بوکټل مسی او د خپلواکي غوښتونکو بلوچ ریپبلیکن ګوند د مشر برهمداغ بوکټي خور و. د شنبه په ورځ د ډومکي قوم خلکو د دغو کسانو د وژنې په خلاف په سیوي سیمه کې لاریون راایستلی و. د کوټې او د سند ایالت د سکر ښار ترمنځ لوی سړک د موټرو پر مخ تړلی و چې د امنیتي ځواکونو موټر هم پکې ولاړ و. امنیتي سرتیرو وروسته د لارې د خلاصولو مقصد پر احتجاج کوونکو ډزې کړې وې چې دوه تنه یې وژلي او څلور تنه یې ټپیان کړي وو. د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم ریسانی د دې پیښې د پلټونو امر کړی او د بلوچستان له اعلی محکمې څخه یې غوښتي چې دا قضیه دې وڅېړي. د یادونې وړ ده چې وړمه ورځ د بلوچستان د ایالتي اسمبلۍ په غونډه کې هم په کراچۍ کې د ایالتي پارلمان د غړي د میرمنې لور او موټر چلوونکي وژنه په کلکه وغندل شوه او احتجاجن له غونډې راووتل. دوی هم له سند حکومت د قاتلونو د نیولو غوښتنه وکړه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ځوان فکر د پروګرام ګران او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. پوخا په افغانستان کې د ټولګټو کارونو لکه د سربندونو، سرکونو، ویالو او جمعاتونو او نورو کارونو د جوړولو لپاره به خلکو حشر کاوه، نغاره به وهله او خلک په ټول راټولېدل. دوی به ډوډۍ او هر څه د خپلو کورونو څخه وړل او کله کله به داسې هم کېدل چې د کلو نوبت به معلومو او هغوی به په ورځو ورځو د خیر په کارونو کې حشر کاوه. آیا اوس هم په کونړ کې دغه ډول حشرونه شته او که نه وینو لاملونه یې څه دي؟ په نننی پروګرام کې راسره درې ځوانان ملګري دي، یو ښاغلی سفر ساپه قذافی مل او خیبر ډګر دی. درې واړو ته هرکلی وایو. لومړۍ پوښتنه له سفر ساپی کوو چې په کونړ کې د حشر کارونه اوس رواج لري او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ځوان فکر پروګرام ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې ډالۍ کوم. لکه څرنګه چې د پخوا په شکل چې تاسو هم ورته یادونه وکړه چې اشارې به کېدلې د کلو ترمنځ، په هغه اندازه اوس دغه اشارونه نشته دی، ځکه چې یو خو د خلکو مصروفیتونه زیات شوي دي او بل هغه د پخوا په شانتې چې چون په یو کلي کې به ډېر محدود خلک اوسېدل او ډېر مینه او محبت به سره په خپلو کې درلود، نو کله به چې د یو کلي په خلکو یا په کلي کې په یو چا باندې کوم کار راته، نو ټولو به په شریکه د اشر په ډول باندې د دغه خلکو سره په شریکه کار کوو او دغه کار به د هغې ډېر ښه په ښه ډول پر مخ تله، ځکه چې مغه د چا ته به چې کوم کار پیدا شوی و هغوی به که هر څومره کوشش وکړو نو په کور کې به څلور ځوانان یا پنځه ځوانان دغومره به له هغوی نه لرل، نو چې کله به دوی اشار کوو نو د کلي نه ټول کسان به راغونډېدل او په شریکه به هغه کار ډېر په اسانۍ سره ترسره کوو. یو ډول به دوی په خپلو کې ساتیري به هم برابرېدله، ساعت به هم تېرېده، په خوشحالۍ سره به هغه کار په مخ وړه.
من خیبر ډګر سفر صافي ویل چې پوخا به حشر کې خلکو ډېره برخه اخیستله، کلو کې په سیمه کې به نفوس کم و، یو د بل مرستې ته به یې ځانونه رسول. آیا تا په دغسې حشرونو کې برخه کله اخیستې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته او په ځانګړې توګه د ځوان فکر د خپرونې مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. د حشر که څه هم تاسې یاده کړله، رښتیا هم چې حشر یا حشرونه زموږ د کلتور زموږ د سیمې یو دود ګرځېدل، یو عنعنه وه. هغه کارونه به چې پخوا کېدل رښتیا هم په اوسني وخت کې هغه نشته دی چې د اشر په بڼه باندې خلک راټول شي، خیر کار وي، په هغه کې سره په ګډه باندې دوی هلې ځلې وکړي او هغه سرته ورسوي. زه په خپله یو ځوان په صفت باندې او د کونړ د یوه اوسیدونکي په توګه په کوم کلي کې چې زه اوسېږم، پخوا ما په ډېرو داسې کارونو کې برخه اخیستې ده د یو ګډونوال په توګه چې هغه په خپله د اشر یوه بڼه وه او خلک د کلی راټول شوي وو. د بیلګې په توګه دلته زیات خلک په کار کلی باندې بوختي، کومې ځمکې چې دوی لري د هغې او د ځمکو لپاره د کوچني سین چې د پیش درې څخه راوتلی دی، د دې څخه یوه لویه ویاله چې زیات ځله ورته خلک د دم کلی ویاله هم وایي، دغه ویاله به زیات ځله دا به ډېره زر بندېدله او د دې لپاره پخوا وختونو کې داسې امکانات نه وو لکه دولت چې اوس څومره امکانات یا نورې موسسې چې اوس دلته کار کوي یا نړیوالې ټولنې چې څومره کار دغه برخې ته کړی دی، دا امکانات او اسانتیاوې پخوا موجودې نه وې. نو هماغه وو چې کلي خلک به سره راټول شول، قومي خلک به راټول شول، په دې کې به دیني عالمان هم وو، مهربان به ورته ویل، هغه به پکې هم وو، په دې کې به ځوانانو برخه اخیستله. زه خپله هم د یو ځوان په صفت چې په دغه کارونو کې ما برخه اخیستې، یو له هغوی نه د دغې ویالې پاکول و چې د دغه ویالې څخه چې کومې ځمکې خړوبېږي د هغوی لپاره اوبه په اسانۍ سره ور ورسیږي. نور داسې کارونه هم وو چې هغه د خیر کارونه دي، موږ پکې برخه اخیستې ده، خو دغه بڼه اوس چې د پخوا په څیر وه اوس نشته.
خیبر، تاسو چې کوم د حشر کارونه کول په څه ډول بم کول، مطلب چا به پیسې در کولې که نه مفت باندې بم هر څه کول؟
نه یوازې چې په دې کې چا ته به پیسې نه ورکول کېدلې، بلکې دا به داسې یو کار و چې د ټولو ګډ کار و، د ټولو شریک کار و او د ټولو ورته اړتیا وه. ما چې یو ښه مثال د همدغه د سربند یاد کړ یا د دغه ویالې مې یاد کړ، د دته د ټولو خلکو اړتیا و، ځکه چې په دې کې به کومي وب چراتللی دا به هم د زمکو د خړو بيدول لپاره وي، او هم به زیاتو خلکو د خپل مالونو د وبکولو لپاره، او همدارز زیاتو خلکو به چې کومي وب د سکلو لپاره نه بلکې د نورو چارو لپاره به چې وب پکارېدل لامدغه ویلې څخه به استفاده کوله. نو زمک په کلی کې دلته مهربان معلوم و، داسې په خوا به ورته یوه بله اصطلاح چې تواچی به ورته ویلې هغه به هم و. دی به د یو خبر په شکل باندې به د خلکو کورونو ته ورغی، یا به په یوه ډبه کې چې کم خلک به سر راټول وي، یا به په جومات کې به ویل چې سبا یا بله ورځ یا په دغه پلانکۍ ورځ په ټاکلې ورځ به موږ سر راټولیږو او د ویالې یا د سربند پاکولو لپاره به په ګډه ځو. نو بیا به که سپینګیری به و، یا به د پاخو مرکز به و، یا به ځوان و، دوی به د کورونو په سر به راماتېدل، ځکه چې هر سړی دلته ځمکه لري چې څوک دلته کور لري خو هغې ځمکه لري پټیم لري. نو هماغه و چې دوی به سر راټول شول، دوی به د حتی د خوراک څښاک لپاره خپله له کورونو نه به ډېر خوراکي او د څښاک شیان به یې راخیستل، او دوی به په ګډه تلل، حتی د ډېرو لرو لرو سیمو نه به خلک راتلل. په دغه سربند کې به یې کار کوو، او په ګډه به یې هغه کار چې به یو څه ځنډ او خنډ به پکې رامنځته شوی او هغه به یې له منځه لري.
ډېره مننه قذافي مل. ستاسو نه پوښتنه ده چې آیا اوس هم په کونړ کې دغه سې د حشر رواج ته او کنه ختم شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل ور باندې د بحث درنو میلمنو او د ازادي رادیو قدمونو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اوس په خار کې البته ته ویم چې دلته په اسداباد کې مرکز کې دغه دود یو څه اندازه له منځه تللی، یعنې د پخوا پورتله باندې ډېر کم شوی دی، دغه رواجونه اوس کم شوي دي په مرکز کې. ولې په لرو پرتو سیمو کې دغه رواجونه شته دی، خلک اشرونه کوي او په ګډه سره کار کوي، کومه ستونزه چې منته راشي دوی په ګډه سره حل کوي. او مرکز کې کړه زه وایم چې دغه دود یو څه اندازه له منځه تللی دی او دغه دستور اوس نشته.
ستا په نظر باندې لاملونه څه دي چې په مرکز کې یا په نورو سیمو کې دغه رواج د منځه تللی دی؟
یو خو د خلکو ډیر مصروفیت دی لکه مخکې ورونو ویل، او بل دا چې اوس د خلکو هغه لیوالتیا نشته دی او د خلکو سره دغه روحیه نشته دی چې دوی په رضاکاره شکل باندې یا په ولنټیر شکل باندې کومه ستونزه چې رامنځته کیږي د شر په توګه باندې دوی کار وکړي او دغه ستونزه له منځه یوسي. خو ولې په لرو پرتو سیمو کې اوس هم دغه دودونه شته دی او خلک په ګډه سره راټولیږي او کومه ستونزه چې من ته راځي او په ګډه سره حل کوي.
ډیره مننه. سفر صافی، ځینې خلک داسې وایي چې کله په افغانستان کې انقلاب راغی، جنگونه پیل شو، څوک مهاجر شو، څوک دلته پاتې شو، یو دغه ګډوډۍ وي چې دغه رواجونه د منځه ویوړل، او بل دا دی چې اکثر د هیواد په بیلابیلو برخو کې خیریه موسسو کارونه شروع کړل، سربندونو دپاره هغوی کارونه وکړل، پیسې ورکول خلکو ته، د مثلا د کاریزونو د صفا کولو دپاره، د سړکونو د جوړولو دپاره هغوی پیسې ورکړي. اوس خلک مفته مخته شوي دي چې د کور مخکې وي، یو څه پراته یا غم نه لرې کوي. آیا همدغه لاملونه دي چې خلک لټ شوي دي که څنګه؟
بلکل، دغه هم یو لامل کېدای شي، او بل دا چې زیاتره دغه ماشینرین او نوی کوم سامان آلات چې راووتل دوی هم دغه مخه ډب کړله، ځکه پخوا به که یو کاګل کېده نو په هغې کې به طبعاً چې ډېر کاریګر به نه وو او په اشر به دغه کار مخ ته وی نه وړل شو، ځان له به دغه کورنۍ په تاوان کې نه و. اوس که موږ وګورو که چېرته فرض مثال اول خو دلته اوس کاګلونه پخه بڼه باندې تعمیر رغول کیږي او هغه دغه لنټرې چاچول کیږي، هغه که موږ وګورو نو په ماشینرین ورته لګېدلی وي او مقصد ډېر په اسانۍ سره هغه کار هغه د ډېرو کسانو کار هغې اسانه کړی وي. او بل علت یې همدا هغه دی چې د خلکو مینه او محبت هم لږ کم شوی دی، د یو بل سره هغه پخوا په شکل چې کومه راشه درشه وه نو هغه اوس نشته دی، نو دغه هم یو لامل ګرځېدلی دی چې اوس ډېر خلک په دغه اشر کې کار نه کوي. خو البته د دې بېلګې هم موږ په ټولنه کې اوس هم لیدلی شو، لکه زیاتره اوس ځوانان دي په رضاکارانه ډول هم همدغه اشر راتلی شي فکر کوم، ځکه دلته که وګورې ډېر وخت ځوانان د ښار پاکوالي کې همدارنګه د اسداباد په مرکزي روغتون کې د وینه ورکوي، نو دغه هر څه د دوی په رضاکارانه کار وي، نو دغه هم د اشر یوه بڼه یا بېلګه هم کېدای شي.
من خبر ډګر خلک دا هم وی چې وس ګن خلک چې دی هغه ټولنیز ژوند د لاس ور کړی دی، هغه انفرادي ژوند ته مخه کړی دی، لکه د نورې نړۍ غوندې او د هر چا او د هر کلی غم په خپل سر باندې دی، بل کلی او بل څوک د بل چا په دغه کې مرستندوی نشي تمامېدلی. ستا په نظر باندې همدغه طرف ته دا ژوند روان دی چې هر سړی په خپل غم باندې اخته دی، د بل چا غم او یا مرستې ته نشي وزګارېدلی؟
دا داسې یوه پوښتنه ده انوري صاحب، که لږ ورته ځیر شو تاسو وګورئ چې د دې لپاره موږ هم د هو ځواب ویلی شو هم د نه، ځکه که چېرته موږ هو وایو نو موږ بیا څنګه د دې دعوه کولی شو چې موږ افغانان یو، مسلمانان یو، او موږ یو ټولنیز ژوند ته او ټولنیزو اړیکو ته اړتیا لرو. دا دعوی او دا خبرې بیا شاته پاتې کیږي. او که ووایو چې نه، نو اوس یې موږ هغه بیلګې نشو کتلی چې پخوا موږ په خپلو سیمو کې لرلې. په هر حال باندې موږ اوس په داسې یو حالت کې قرار لرو که موږ دام وایو چې موږ پرمختګ کړی دی، ځکه چې دغه مدنیت چې څومره پرمختګ کوي یا دغه نړۍ چې اوس د عصریتوب لور ته روانه ده، دی هم یو علت کېدای شي چې هغه پخوانۍ اړیکې چې به خلکو په خپلو منځونو کې سره لرلې، نو تر ډیره پورې هر سړی اوس هڅه کوي چې د ځان لپاره یو څه پیدا کړي او د ځان په ګټه باندې یو څه سرته ورسوي. زه یو بله بیلګه وایم، هغه دا چې که اوس موږ په کونړ ولایت کې وګورو نو په لرو پرتو سیمو کې لا هم هغه حالات دي چې پخوا موږ لرل. د بیلګې په توګه کوچني کلي دي، یو څو کورونه چې په یو سیمه کې سره آباد دي، هغوی په خپلو منځونو کې ډېره ښه راشه درشه لري، ډېره ښه مینه محبت لري، ځکه چې هغوی د همغه سیمې خلک دي او د همغه سیمې اصلي اوسیدونکي دي. که موږ مرکز بیلګه کوو، د کونړ مرکز اسدآباد، دغه څو مرکزي کلي چې هلته شتون لري، پخوا چې پکې حشرونه زیات وو یا د خلکو ترمنځ مینه او محبت زیات وو یا د دوی ترمنځ راشه درشه زیاته وه یا ټولنیزې اړیکې ډېرې پراخه وې، د دې یو علت هم همدا کېدای شي چې دم کلی کې به چې دم کلیوال به ورته ویل، هغه په خپل اصلي اوسیدونکي د دې سیمې چې وو هغه ډېر محدود وو، ډېر کم وو. په کیراله کې هم همداسې، په نورو سیمو کې هم همداسې. که اوس موږ دغه بیلګه ورکو د ټول کونړ د ټولو ولسوالیو اوسیدونکي، حتی د نورو ولایتونو خلک هم همدلته راغلي په همدې مرکزي کلو کې دی شتون لري، ځکه چې دلته حکومت دی، ټول مرکزیت هم دلته راټول دی، خار دلته وجود لري، بازار شتون لري. کله یوه پلوه موږ پرمختګ کړی له بل پلوه موږ هغه پخوانی دودونه چې زموږ د کلتور یوه برخه واغه مو له لاسه ورکړي دي. خو په هر حال باندې وسنی کوم حالات چې روان دي، ځوانان که په رضاکارانه ډول باندې کار کوي، که سل په سلو کې یا هو به هو رضاکارانه چارې د ځوانانو یا د قومي خلکو دا د اشر سره موږ نشو پرتله کولی، نو دا به په زغرده ویلی شو چې رضاکارانه کار د پخوانیو اشرونو ځای نیولی دی، ځکه چې اوس که خلک هلې ځلې کوي، که ځوانان تشویقیږي، هڅول کیږي یا قومي مشران یوې برخې ته ورځي، نو دوی ته دا یوه خبره ډېره زیاته د پام وړ ده او مهمه ده چې وایي په رضاکارانه شکل باندې پرته له کوم مزد څخه، پرته له کومې مزدورۍ څخه، تاسې راټول شي یو کار ته اوږه ورکوي او هغه کار سرته ورسوي. نو زه فکر کوم چې لا هم موږ ټولنیزې اړیکې لرو، ټولنیز ژوند لرو، اجتماعي ژوند لرو، له خلکو سره راشه درشه لرو، دومره به انفرادي شوي هم نه یو لکه د غربي ټولنې یا د نورو ټولنو په څیر باندې. الحمدلله په کونړ کې اوس هم هغه پخواني خلک شته، پخواني تړې شته او پخواني قومي دودونه شته او لا هم خلک دغه د دې پالنه کوي.
ډېره مننه خیبر ډګر. قذافی په نور نړۍ کې چې سړی لاړ شي هلته ولنټیر یا رضاکاران ډیر زیات وي، هر ځکه چې په تیره بیا څوک چې تقاعد شوی وي هغه ډیر راځي دغه ته ولنټیر کارونو ته، رضاکار کارونو ته، او ځوانان هم دغسې کارونه کوي پس له وخت نه. ستا په نظر باندې په کونړ کې، د کونړ په مرکز اسدآباد کې څومره خلک دې ته چمتو چې رضاکاره کار وکړي دلته او د ښار صفایي کې په نورو چارو کې همکاري وکړي؟
انور صاحب، دلته په کونړ کې اوس ماشاءالله د دولت دومره زمینه برابره کړې ده چې ځوانانو شوراګانې شته دی، مدني ټولنې شته دی، او همدغه شوراګانې دي چې د اصلاح په برخه کې کار کوي، دوی په ګډه سره په رضاکاره شکل باندې کار کوي. زه به ته مثال درکړم چې زموږ په کلي کې سړک دی او هغه سړک چې خپله د کلیوالو ایستلی دی، دوی هر هفته راغونډیږي او په ګډه سره تقریبا 200 ځوانان راغونډیږي او د اشرف توګه مړ دوی البته بغیر د کوم مزرینه پیس نه دوی په خپل پیسې راغونډي او د خرچې لپاره ته یو پساله لای او به په شریکه سره غو د جمعې پرزمانی کار کوي مثلا د سرک پر غول کې د هم یو اشر د اسلامي په رضاکرانه کارونه اوس په ځوانانو کې د روحیه پیوړې شوې ده تر ډیره کچه پورې اوس ځوانان خدي او کارونه پر رضاکر شکل مختوري
تشکر سفر صاحب څنګه کولای شو چې د ځوانان رضاکارو کارونو ته د حشر کارونو ته وهڅو
په دې کې ک زده وایم چې باید زموږ مشران او همدارنګ علما دوی باید د ځوانان وهڅي چې همدغه سي په ګاډه سره هر یو کار راځي د اشار په ډول باندې مقصد کړه خار پاکوالي راځي او په دې کې نور کوم د سي د کور کلی په استلاب باندې کوم کارونه مخه ته راځي باید دوی دوی تشویق کړي او دغه په خانه د پلرونو او نیکونو نه چې دا کوم دود منګ ته پاتې چې ډېرې ښې پایلې هم لرلې دغه سي باید دا بیرته راژوندۍ کړی شي او د نورو خلکو سره باید پکې مرسته وشي
خبر ډګر زیات خلک دا وایي چې زمونږ اکثره وګړي د هجرت په وخت کې عدالته د مؤسساتو په مرستو باندې مختشوې دي هغه همیشه هم دا وایي چې اوس به بابا وخه ډوډۍ راوړو کلارې پلتې والي دي ته یو ځواني ته به څه کوي چې دغه خلک دغه سي د بې ځایه تمونه راوستلې شي او خپل کارونه وکړي د حشر کارونو کې برخه والي رضاکار
تاسو ګوري دلته څو علتونه کېدای شي د دغه ځینو مسایلو د رامنځته کېدو او زموږ د ځینو پخوانیو تړو دودونو د لمنځه وړلو لپاره یو لاغې نه تاسو چې ورته اشاره وکړه که خلک هجرت ته اړ شول او دلته جهاد وشو نو دوی بیرته چې کله خپل هیواد ته راستانه شوي دي تاسو ګوري چې دوی په یو ډول داسې روحیه باندې وروزل شول ځکه چې زیات کلونه په دې کې تیر شول د هجرت یا په داسې یو ماحول کې دوی وخت تیر کړ چې له خپل وطن نه د خپل هیواد نه د خپل خاورې نه ډېر لرې پاتې شوي وو اول ته کلونه کلونه وو او حتی زموږ ځینې افغانان اوس هم په هماغه سیمه کې اوسیږي یو منفي اغیز چې زموږ په خلکو باندې وکړ هغه دا و چې دوی زیات خپل دودونه او په تیره ځوان نسل چې کوم نسل چې الترا لوی شو پاغیو باندې ډیر زیات منفی اثر پام دی وکړه د خپل دود نه د خپل کلچر نه غوی لري پات شو دویمه مهمه خبر از ما په نظر باندې کله چې دوی بیرته خپل هیواد ته خپل کور او خپل سیمه ته راستانه شوي دي دلته امنیتی حالات دی حتی ورسېدل چې د هر چا سره ویره ده د هر چا سره یو ترس موجود دی د دوی سره اندېښنې دي که چیرته د منګ ډېرې ښې بیلګې لرو پخوا به زیاتو کارونو لپاره د شپې مهال هم خلک سره راغونډېدی شول او خلک به سره راغون شول زیات کارونه به د شپې په مهال باندې کول تاسو ګورئ اوس چې د ماښام د اذانونه وروسته له خلکو سره دومره ویره وي او د دوی ترمنځ دا ترس دومره زیات شوی دی اندېښنې دومره زیاتې دي چې هغوی د شپې دې ته زړه نه ښه کوي چې له کور نه راووځي که چیرته الله مکه یوه داسې یوه ټولنیزه ستونزه د شپې مهال رامنځته کیږي نو خلک د هغې ستونزې د لمنځه رول د لپاره څنګه د شپې سره ټول شي دا هم یو داسې یو ستونزه ده د دغه کارونو په مخ کې چې امنیتی حالات رښتیا هم د پخوانی دودونو په منځړولو کې او داسې پاموړ رول لري چې د خلکو پامې بيخي بل لورته اړول لري بل ډیره زیاته مهمه خبره چې راغله ده چې زموږ په خلکو کې زموږ په خلکو کې علمی کچه ډیره ټیټه ده د بیلګې په توګه ځوانان تاسو ګورئ که اوس د وسنیو ځوانانو نه که تاسې د حشر پوښتنه وکړئ هغوی تر ډیره د حشر په معنا باندې نه پوهیږي چې حشر څه معنا نو د دې خلکو دپاره پکار دی چې د علمي کچې د لوړول سره سره دوی ته خپل پخوانی تاریخ ورپزړه شي وریاد شي ورته عام پوهونې له لارې کیږي که د نورو پروګرامونو له لارې کیږي که د جوماتونو له لارې کیږي که د قومي مشرانو له لارې کیږي که د شوراګانو له لارې کیږي دوی باید په دې باندې پوه شي چې موږ په خپله سیمه کې په خپل قوم کې په خپلو خلکو کې پخواني ډېر قوي دودونه لرل چې د هماغه دودونو له مخې موږ کولی شول چې زیاتې ستونزې له منځه یوسو نو ځینې دغه ستونزې چې دي لکه د هجرت چاپېریال شو یا امنیتي حالات شول یا د علمي کچې راټیټېدل شول یا د خلکو اقتصادي وضع کمزوري کېدل دي دا ټول هغه مسایل دي چې زموږ قومي تړې او دغه دودونه یې له منځه وړي
خبر ډګر تاسو ویلي چې د پوهې د کچې کموالی دی د پخوا پرتله زه فکر کوم چې د خلکو خلک به زیات تعلیم یافته شوي زیاتو خلکو مکتب ته مخه کړې دی پوهنتونونه یې دادې ویلې مخکې به په یو کلي کې یو لیسانس نه شو پیدا کېدلې او اوس په هر یو کلي کې څو لیسانس دي داسې خلک وایي چې خلکو کې د دغه هجرت او دغه جنګونو او د بدامنیو له امله وطن سره د مینې احساس کم شوه دی ځکه دغه پخوانی رواجونه او د لاس ورکی تاسو فکر څه شي
تاسو ګورئ انوري صاحب زده منمه چې موږ د پوهې او یاد علم په برخه کې یا په ډګر کې موږ ډیر زیات پرمختګ کړی دی او په کار د چ پرمختګ وکړو زه بیا هم ټینګار کوم د جهاد څخه وروسته یا د روسانو لمات څخه وروسته کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي یا کوم کارونه چې په افغانستان کې وشول او تر دې نن ورځې پورې تاسو ګورئ په کار د چ موږ پرمختګ وکړو خو ما مخکې هم په خپل خبرو کې یاد کړل په سر کې کومک پرمختګ کړي دي زیات داسې څه چې موږ یې پراتونکو کې تر لاسه کول نه شو هغه مولاله سور کړی دي د بیلګې په توګه زموږ د قومي برخه تاسو ګوري یو لسانسته تر اوسه پورې د خپل قومي تړو پاړه باندې یا د خپل کلتور پاړه باندې تر اوسه پورې هغه ته څه نه دی ویل شوی او همدا علت ده چې زموږ په تعلیمي نصاب کې هم د ته ځای نه دی ورکړ شوی چې د افغانستان خلک افغانان کوم قومونه وو او په دغه قومونه کې دوی کومي قومي تړې لرلې ځکه چې تل دا یادونه کیږي چې قومي جوړخ لري افغانستان خو ولې د دې یادونه نه شوی چې په دغه قومي جوړخ کې دوی څه لرل خو په هر حال باندې یو زده کوونکی تاسو دی یو ځوان وګورئ د دولسم ټولګي نه فارغيږي هغه د دې نه خبر چې زما د پلار نیکه د غور نیکه د تیر وختونو حالات څه ډول زما په سیمه کې او نه یو خون کې تر وسه پورې کزه لسانس یې نه ماته په د پانتون په چاپیریال کې او نه راته د خوانځي په پرمحل باندې نه د خون کې لخوانه او نه د هغه وساز لخوانه چې په پانتون کې ورسره روزل شوی ما دا غو لخوانه ماته زما د قومي تړو پاړه باندې هیڅ هم نه دی ویل شوی نو زه اړېما تر هغه پورې چې زه خپل قوم نه خبر شمه د خپل سیمې نه خبر شمه خپل خلکو نه خبر شمه د پخوانیو دودونو نه خبر شمه زه باید د یو قومي مشر نه پوښتنه وکم او در دې قومي مشرانو او زموږ دغه پوها خلکو کار دی چې خپل ځوانان باید تاسو وهڅي او پخوانی دودونه ورپزړي کی
ډېر مننه قذافی مل روستي پوښتنه استانه دا د چې څنګه ولې شو چې بیرته مونږ خپل هغه د حشر رواج چې زمونږ یا رضاکارانه کارونه وو هغه ځوانان را ژوندې کی ځوانان هغه کې پوره برخه واخلي څنګه ولې شو دی ځوان په توګه باندې تاسو پیغام خلکو ته لري
انور سی په دې کې ځوانان ډیر مسولیت لري چې د پخوانی دودونه او رواجونه بیا سره را ژوندې کی او دوی په ګډه سره په ولنټیر شکل یا په رضاکار شکل باندې کار وکي او هغه دودونه چې اوس هیر شوی دی یا لمنځه تللی دی او هغه بیا را ژوندې کی په ټولنه کې
پیر من نستاسو نه قذافی مل خیبر ډګر او سفر صافي چې تاسو موږ سره په دې ګردی میز کې برخه واسته تراتو نمو یو جهان مننه سڑی ساتھی بیدار وی ہر وقت بڑی و سر و لاڑ وی لک خائستہ د چنار لختے کز دی ور سر اکڑو نو بیا بترنیا تختے اللہ دی ور تا خیر اکڑی دا زل نمبر دا چا دے ماما دے او کنا ماما
سٹائل انداز کی پمزم زراوان وی سلور وانا چی اوزے شی بیا گورا شہزادگان وی بیا داسی معلومی گی چی ہندوی زمن پیران وی کو خیال کوا پٹولو کی انداز دا جدا دے ماما ہم دے دکار سڑے دے عمر کی بزیاتی خوب پزڑا باندھی ظلمے دے چگتی ورتا نکڑی بیا لمبا اخلی لت کے دے زمن دا ٹول یار دے ہاو دا ہر سڑی اشنا دے ماما